سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه کته ساتي راډیو ناوړي ازادي راډیو څلورو ساعت خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو نس یو شو 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د لشپټ نویز مخه کوي خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکر وزارت ویانت ابتل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلام حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویانت څه نه دی ویلي، خو د خبرې وکړه شو د مېرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,140 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,100,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,00,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوایي برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترول کې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګي چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 4-15 پورې کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد یو 3 ورځنۍ ناستې کوربه ده. څه شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی؟ وړاندې درسې په راپور کې وایو. طالبانو منلې ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچانی ځخونه او د ښاري ودانیو د هلمند کوچیانو لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګه د په دې اړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی د افغانستان لپاره په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به دغه نابینایانو غوښتنه در سره شریک کړو. په دوی منی مای کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام ولرو. نور مطالبه مشته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام استاری مشای به دیگه بری خبرانی که موز فرد سیال ده قدر جلالوف ده تخنیکی چارو پسن بلخت کربانیو ده پاکستانیو شمیر دیپلیماتان نن پا اسلام آباد که لافغانستان سر پرالی که خبری کوی ده پاکستان ده بحرنوی چارو وزارت پیویلمی که ویلی چوی ده دی دری روزین نستی تا لمهم و پلازمین چخه ده پاکستان سفیران و نور دیپلیماتان وربل شویدی تفصیل پدیر پرکی
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کېږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي:
افغانستان به یو مهمه موضوع ځکوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یاد سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي، یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښیي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکمونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په نامه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساق قطمر یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت‌ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت‌ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټولشموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت به تکي ګویا توافقي کې با طالبا صورت گرفته بود، یک توافق درست بود.
د دوحې هوکړه لیک د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګیرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدی. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د تاری او داسې او ځوان روس د هلمندي کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، آغا زوان خو و زوان و وز خدای زوان ده، ولی که چه خبر داشه ما جه و ساده شپه ده بیگه کهش آغا زوان خفشه و پورت بلال و ساله وطن تا وشم خپل و کردم خپل و رمم خپل و خدای که ده وش یه بجی لسور پوک درست داری، یا پروزانه گتی یا بسمن گتی یا خواری کهی وچه برشای نداری یا وان شیه دوری بوی شیه میوی بوی وش بیا داری شبیه زون دمش دیر سالای دا دیر یا دای سالای دیسی کوچان گونی زون دیر سالای دا وس
دا افغانستان کوچان چی وصلا بیوسی و سر تکوی لکورانه جگرو مخکی دا مالداری لارخه دا افغانستان شتمن خلق بلل کده او دا افغانستان دیر برخل بنیاد هم دوگو کوچانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی ږغ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالي زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غج غزنی منتی کې ته ناور ته ختلو رمالداری و رمیم وی ورور وڅ د بچکالی شو د در بدرې سول ل ورور شای نه لرو می جبل ل ل ورور څوک د خارې مې شي څوک څنګه شي څوک څنګه شي و د ډیر سرویس کور به مر دلته پراته یو 50 می جولا کنه باندې برابر کی نسته دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس یو مرست خلکو ته ورکی مرست شای نه دراکی نو مردا دین له روسی دا دولت کې دی مر سره یو څه سر پنایو کی یو څه دی په مر نظر و کی یا دی خیمه راکی یا دی وشای راکی مر څه وکړ در بدر یو خاک سره یو بلور
پټول کې د دی ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دی توجه زیات کړي او مرستې دې ورسره وکړي ترڅو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا ږغ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 15% اقتصاد په دوی پورې تړلی و.
ټکټر وسلر اچي د خدای ورته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وشکالو یې شوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په غبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولی دی. په لیک کې چې د بېلابېلو بنسټونو او فعالانو لخوا لاسلیک شوی په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروزو او تمپایوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبایوه د څرګندونو په غبرګون یو شمېر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بېلابېلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبایوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي دي او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. دا لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډېری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستې لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډېره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو په برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولی د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې ترڅنګ دیني مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تنه دیني مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هېڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تنبای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وتنبایوه همدارنګه ویلي وه طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جنوري 4 د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسمالخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بېلابېلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بېلابېلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوس په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسې نه می خط اونو می فهمان وخت وي اخته اونو لمس می کنه. نو د ستادې رسم خط لارې دوی په هیګ یو کله چې دوی لمسوي نو په هیګ چې څه لیکل شوی او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک می کنه ته شاګرد برسونه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پوهنتون ته لاړه شم، د پوهنتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې. خو راپېښو ستونزو او د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پېژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان ښځې او نجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغه نجونو چې د طالبان د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوي د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشت برچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او ویې ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سو سیمو کې ځینې نجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي بې حجابه دي. د کابل لویدیس کې نجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه نجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دې ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر بالمعروف خلک راغلي او نجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشت برچی سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګری مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم او غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ښځې د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړي ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو یادونه کوم چې د ازادۍ راډیو خپرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت بیان د عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دې بیان څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې وکړه چې دا مېرمنې یا به له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشي کېږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کېږي. دا لومړی ځل دی کله چې طالبان واک ته رسېدلي دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې سطر 15,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونی وویل چې روان ژمی کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنې سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې د چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشي. ویل کېږي چې په دغه چاودنو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 210 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریډ پترت کې نن دغه وسلوالو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې پرستیال مشتاق تیبل سادی چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیری کون کې بریډ پترت کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګند نه ده چې دا بریډ چا کړی دی.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم. د ازادی او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونو یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دغه زموږ سرک چې د اړې خلاف دی دلته اوره پیدا نه وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. اوس هغه کار پرې شوی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا نه له وزارت څخه او له شپ سره څخه دا هیله ده چې دا سرک ورغوي او جوړی کی. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي ورو و سلام.
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې زما د طرفه سره منور سي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره منور سي. زما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرده وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه به دې د فارغ په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي د شنو دي کړي چې اوس په رسمیت وپیژني دا انفجار او پتاوته لاره خلاصه کړه. چرکیا هم لاره خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي. ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شاہد غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاہد کا بے غزنی کو ہم تن یوم حاصل یم غانم چی مزور کے چار وقت پوری برسی گی دے غزنی پہ ہم تن دے یہ لگے نسل تن لکابل آو دے او زموج دے ناورا اقتصاد ایپی اقتصاد لامالا نشکوڑے چی پانتون دوام ورکو نو محاصل یم غانم دے چار وقت بز برسی گی او سنفلان تا اروان ضروریات تاوتیا ورکو رکری یا ورطا ورکو تاکو تا ورکو یا بدلاشا ورطا زیاد رکری یارا مانانا.
السلام علیکم آزادی کارکون کو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکی اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دی چمن په بارډر باندې سعودي ته عمل ده کدی افغان کډوالو دی پاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کنه خراج دي نه چکا کی نه دی داسې کوم څه دي ستانه دي خوراک دي شکایت ستانه سرخانه ستانه نو خدای دی وخت تاسو
دل سوزی ملا خوص ورے چخا دے پاکستان چخا را غلی مجیرون سارا باید دیرا زیادہ مرستا ہوشی دی طول خلق چخا دا حلقم جی دا غا مجیرون چی دی باید دی سر پناہ پا برخا کے و دی خوراک چکا کو برخا کے باید دیرا زیادہ مرستا ہو سارا ہوشی دی ازادی را دی طول کرکاون کیو تا سلامون اونے کی حلی اخترامات پراندے کامو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړي، خالي په تشو تورو کالو کې راهاړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې دسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرردم د آزادۍ رادیو ته پر لې از خدای مر د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یې خو مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوني نوکي موټر باید ډېر مر د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وچ کوي باره مو ایلک یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر 100 روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس ځي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې شه رالېږي نه ولنه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مه دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو نو ډېر په مشکلاتو کې یو نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام تاسو ته مې تر وزارت په لور سوې چې موږ ته کلینیک راکړو سي ایا تا نه غل ډیر ورنه موږ راځي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې نو کته موږ پیغام ور سوې.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکرې شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په 2 میاشتې د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوری دی، پلار خو بند وسی ولیکې موږ ډیر کمزوری، زموږ څه مصرف کې او شی نه صفا کیږي، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د آزادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګور د مسلرم پیغام دی، یو مولا ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی اسر خدای وسیدم کی. ما دا تاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کوم زوري دی. نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورور ودی کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لید کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو واده کوي شه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور کړئ ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شارجه ولسوالۍ خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کترې ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام علیکم نے کی ہلی وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال رس کنا تک دی سیدون کہ زما جوخا دی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زال پلو چروا کو خدا ہلی درم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ بالک والسلام.
السلام علیکم دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کوم مرستا اور کرے تو غریبانو اور کونڈو پلانمان دی اور اس کو میں کار ہوتا اس کو کام پہ جوڑ کے نو ساس دادی راڈیو نو پھر جب بتا رہی ہے کہ جی اور چلا کو ورسے شاید مجھے پیدائے تا کر کے جاؤ کہ پیدائے تھا
اور دن کو داوستا سے پیغامنا پہ دہی لچے ہاغ استنز مچ یاد اکڑے او ہاغ اڑان دزن مچ یاد کرل د مسعود چارواکو تر غونو ور رسید لیوی
مخام لشپگو د سحر تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سمسٹر ہم رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار ده چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون ته لاړ شم او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه بند شوي دغه وروسته به مکاتب بند کړه ابتدائی صنفونه یوازې پاتې شوي ابتدائی مکاتب چې تر شپږم صنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې وسل نو دا غي نه سر یوازې به مې د دوی صنف تدریس کوو او مکاتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ چې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرې ته اوس پونتون الهه وي زما واخره نه سم سره خلاص وي او زما کول شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دون کړي د وخت تیریدو سره نور دا داد چې دا زیاتېږي نه کمېږي هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ خپل فراغت را په یاد شي خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دي چې فارغ شول هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم در اوسه پورې چې انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون ته وم دوی نه مې چې کته خصوصا په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو وژاړېږم یا چغې ووهم کېدی شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکی او ډېر دردونکی ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
د پونتون څخه وروسته زما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسایل د وخت ورته نو یک له صنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبتنم کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل د یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه تازه نیا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کېنم زده کوم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نخواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریه د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم ځم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله هم چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاری نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سریه که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وری او دا چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت سره دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت تېر ژمې چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ماما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم نجونو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظر هم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویل دي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه مو آخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سکه زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریه لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول وسلی څخه سره پر اړه کې مزنا ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا تلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شو د واس مطابق جایزام لري 0-3-7-2-2 بلش میراو هم 0-2-5-1-3-1. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د ایرات ویرات شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د فرا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي.
د مخام لښ په ګو
دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.